سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپایی ټولنه وایي افغانستان کې 8 میلیونه خلک د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي. مخکې تر دې یونیسف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. یونیسف زیاته کړې چې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 کسان د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه 10 تنه کابل کې په درو وهل. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوی دی. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسي درولو غوښتنه یې کړې ده. روسي چارواکي وایي نن دوشنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وویل ډګر جنرال فاینل سرورف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلې چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تروسه چا منلی نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان پنخه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی وه. او کرملن د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ له 14 راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدې. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسي خلک برمتا او روسیې ته انتقال کړي دي. دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده دی او جزئیات هم سندلاسه تایید شوي نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. اروپای ټولنې ویلې په افغانستان کې 8 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې سره هم خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډیر زیات دی. نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري. دلته دا خلک تستې نه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
له دې سربیره له پاکستان نه 8 میلیونه راستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور مطالب ته هم تم کیږو کې چرته وخت و د یلداش پی د راپور د یلداش پی د رسم رواج په اړه باندې به هم درته تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل تي امر
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 8 میلیونه ډېر کسان د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت له خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څکاک د پاکو اوبو کمښت یوه جدي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څکاک په پاکو اوبو پسې ساتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام نورو.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 21 میلیونو ډیر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د ډسمبر 22مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیابه دي. د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي رادیو ته وویل
دا خځې ماشومان موږ په خپله د غردنانه لکه نارینه یو بل ته اوبه راوړو په خرو باندې دغه باندې د غټ مشکلاتو د غټو دغسې مخامخ موږ دا هیلې لرو د حکومت د نورو غټو چارواکو نه چې موږ دې مشکل ته پاملرنه وکړي موږ ته پیسې دا برابر کړي نورې د اوبو د خیرې راته برابر کړي موږ به ډېر په آینده کې ډېر په سهولت کې شي په دا کې بشو.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي رحمت الله وایي په دې ښار کې ورځ تر بلې د پاکو اوبو سطح ټیټیږي چې لامل یې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی، نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري، دلته دا خلک تستینه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د دې ښار یو اوسیدونکي سید آغا ازادي رادیو ته وویل
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی، بل ځای سره وړي دی، چا د ټانکی سره راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وب نه لرو.
د څښاک لپاره د پاکو اوبو کمښت او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخې دوستونځ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی و. دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه 8 کسان ککړي اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاکو اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړي و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوی کډوال وایي د ژمي په سړه هوا کې به سرپناه او سخت شرایطو کې دي. دوی چې تازه لیرن او پاکستان ستانه کړل شوی ازادي راډیو ته ویل چې له خپل کورنۍ او کوچني ماشومان او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تیروي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
مجبور زه خپل کډم را بار کې مونږ ته سرپناه ځای برابر سي نور مونږ دومره دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپکسیزې کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمې په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه ختم ست سپینګریم را سره دی ډیر ورته د ملکان درګه کې مرته یو تا موږ سي درو نراوی ست په زور دی کیم ته کوم دی کیم نیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ دغه ځکه کوم پولیس مش مشان نغلی وو بس هغه ور سره په زور دی وکړ وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل کډم را بار کې موږ سرپنا جه برابر سي نور څه موږ دمر دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر سخه مشمان هم بیماران دی
د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتی ډیر واسطو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ونی سي او په املی مم راغلی د وس سربره دا دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه د نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسه له پاکستان راستن کړل سوی افغانانه بلکې له ایران په زور استل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگران هستم دغه ازیت ته دغه ما چیکار کنم دغه ما تو ایران 13 سال مونده بودیم
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دی الله سکاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمېرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لکتر لګا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه استل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژوند نشخورلای دی. د ایران دولتی خبری آژانس رنا د خراسان رزوی ولایت تابع خاره د عمومي څرنوال لقول لیکلی چې دغه قانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولي په شمال ختیځ سیمو کې د سخت واورو او توپانو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
زما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوو چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته خبرو کړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وندې منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتند. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن که متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنز پر پوله د سخت یخنۍ لامل د خزو او ماشومانو په ګډون د لزګون افغانانو د مړینې ل راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې ل 2000 زیات افغانانی ل مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 28مه د خراسان رزوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقی ل قول راپور ورکړی چې 2100 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وختلو پر مهال د سخت واور وریدلو لامل سرحدی سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړي چې له ناقانون او نامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او خایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په وروستي او څو کلونو کې په دې هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو لامل ایران ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سخت او قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تعویز او زورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو موږ غلا زده رادیو نوري کې چیرته مو زموږ د خبري خبرونه نوي اوردل کولای شي. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه مندلای شي او پته ازادي رادیو .com د حالت لړ شي زموږ د خبرونه لاسره ووري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې پاړه باندې جوړ کړي د چې یلدا شپه څه ډول شپه ده ولې د خلکو له خوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما څه وي له اسمت سروان یې ورو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
د قوسیا لندې ورستې شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږد شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه، چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډیره وخت ناشتې. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچي، البته چې فالونه په نورو برخو کې باندې اچي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمی د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي. مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي، بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندۍ وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي، یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو د سه خاص پرګرام به د سینووسی څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډیر لمانځي، او د یلدا پښپو باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډې به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجای به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو، او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نه و. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو دا شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره، او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو، او چای او وچه میوه دا شیان راخلو، او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی، د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي، او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه، او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي، او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، شزو ته د درناوی، میلمه پالنی، کلتوري تنوع او سولیز دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګه لمنځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دا د قیامت شپه شو خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړي.